امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابا شنایم. نن د دوشنبه ورځ د هوتیا کب د میاشتې دیرشمه د مارچ له شلمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د پاکستان صدراعظم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو دروازو د خلاصېدو امر کړی دی. هندي او پاکستاني مقامات په اسلام آباد کې د اوبو پر سر د لانجې په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. او په بنګلادیش کې چارواکي وایي تحقیقاتو هغه ټیم چې د برما مشر جوړ کړی دی په بنګلادیش کې یې د روهنګیا مسلمانانو سره کتلی دي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري. کندهار امنیتي مقامات وایي چې پاکستانی ملیشیا نن هم د ورځې تر پایه د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د مسافرو او تجارتي توکو پر مخ خلاصه نه کړه. سبا په افغانستان کې د لمریز کال لومړۍ ورځ یا د نوروز جشن لمانځل کیږي او د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګوري. دا او نور رپورټونه وروسته اورې. ورسره شوق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ټیورن کرخې په اوږدو کې د پرتو دروازو د خلاصېدو امر کړی دی. نواز شریف د چمن او ترخم د دروازو د پرانستلو د مراسمو په هکله ویلي دي چې دغه لارې د پیړیو را په دې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي، کلتوري او مذهبي اړیکې لري او تړل کېدلې خلکو او اقتصاد ته زیان رسوي. افغان چارواکي بیا وایي چې د ترخم او بولدک د دروازو د خلاصېدو خبرې د پاکستاني چارواکو له خولې اورېدلې دی، خو تر دې دمه پوله په رسمي توګه نه ده پرانستل شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال په ټویټر کې لیکلي دي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ورته ډاډ ورکړی دی چې د نن ورځې په اوږدو کې به دروازې خلاص شي. په دې حقه راپور په همدې خبرونه کې لږ وروسته اورئ. په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای وای چې په دې هیواد کې په رسنیو کې د خزینه خبریالانو د حضور د کمرنګ کېدو په حق له مخه خبرې شوې رپورټونه سم نه وو او د دغه رپورټونو پر خلاف برخلاف په 1395 کال کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده په مطبوعاتو کې د خزینه خبریالانو شمیر د وړم کال په پرتله 12% کې زیات شوی دی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن دوه شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو سره په 1395 کال کې د افغان خبریالانو د وضعیت په حق له په دې حق له معلومات ورکړل. هندي او پاکستانی مقامات د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د اوبو پر سر د لانجې په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د اوبو او انرژي د چارو وزیر خواجه آصف هندي هیات د هرکلی په وخت هیله څرګنده کړه چې په واشنگټن کې د اپریل په 12مې د راتلونکو غونډې د مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه خبرې ګټورې وي. هند او پاکستان چې دوه اتمی طاقتونه دي په 1980 کال کې د نړیوال بانک سره د سند د اوبو تړون لاسلیک کړ چې د سند د سین اوبه له دواړو هیوادونو څخه تیریږي او په خپل منځ کې ویشي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د هغو مهاجرینو د ثبت او رجستر کولو کار پیل کړی دی چې د آرام سمندر په دوو ټاپوګانو کې میشتي. پاپو نیګینی او نارو هیوادونو د استرالیا لخوا د پیسو د اخیستلو په بدل کې شاوخوا 2000 کډوالو ته د اوسېدو ځای جوړ برابر کړی دی. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما او د استرالیا د حکومت ترمنځ د موافقې له مخې امریکایي مقاماتو منلی وه چې د دغو مهاجرینو ته به په خپله خاوره کې ځای ورکوي. له مخالفتونو سره سره جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم منلی ده چې د دغې معاملې له مخې به مهاجرین ومني. راپورونه وایي د سوریې ځواکونو په دمشق کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې له یوې درنې جګړې وروسته یاغیانو نیولې وي. په دغه جګړې کې د دواړو خواوو څخه لسګونه کسان وژل شوي دي. د سوریې پاوس او فعالان وایي چې د پلازمینې په څنډو کې د یاغیانو له لورې د ځینو سیمو نیول په دې معنا چې یاغیان اوس هم تر بل وخت دمشق ته نږدې شوي دي. یاغیانو د یکشنبه په شپه ناڅاپه بریدونه پیل کړل او د سیمې ونیولې. سره لدی چې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ په ورستی جنگ کې ډیر کسان وژل شوي دي، خو بیا هم یاغیانو د سیمې د ډیر وخت لپاره ونه شوی ساتلې. جنگ د جبار او قابون په سیمه کې و. د سوریې حکومتي تلویزیون راپور ورکړی چې د سیمې بیرته نیولې دي او د سوریې هوایي ځواکونو پر یاغیانو 25 ځله بمباری کړی دي. هنګری یا مجارستان په خپل جنوبی سرحد کې یو نوی پوځي اډه جوړه کړې ده. په دې اډه کې به هغه پوځیان ځای پر ځای شي چې په سرحد کې غزمی کوي او مهاجر دي ته نه پرېږدي چې د نورو هیوادونو نه هنګری ته واوړي. د هنګری د دفاع وزیر ایستوان سیمسکو وایي چې دغه پوځي اډه د اوتریش د عسکرو په همکاري جوړه شوې ده او 150 پوځیان به پکې ځای پر ځای شي. د دفاع وزیر هغه عسکرو ته چې په دې اډه کې ځای پر ځای شوي دي وویل، زمونږ او ستاسو ګډ هدف دا دی چې خپل ولس، خپل کورنۍ او ملکیان خوندې وساتو. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوړه. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د تحقیقاتو هغه ټیم چې د برما مشري آنګ سان سوچی جوړ کړی د بنگلاديش په جنوبی برخه کې د روهنګیایي مسلمانانو سره کتلې دي. په زرګونو روهنګیایي مسلمانان په برما کې د عسکرو او بودایانو د ظلم او ستم نه تښتیدلي او په بنگلاديش کې په کمپونو کې ژوند کوي. د تحقیقاتو دغه ټیم چې لستنه دي نن د دوشنبه پر ورځ د روهنګیایي مسلمانانو سره وکتل او د هغوی نه یې پوښتنه وکړلې. د بنگلاديش یو سیمه ایز چارواکي امرال قیس ای پی خبری ایجنسی ته ویلي دي چې روهنګیایي مسلمانانو د پردې د شانه د تحقیقونکو سره خبرې کولې. د بنگلاديش د چارواکي پر وینا روهنګیایي مسلمانانو دا کار په دې خطر کاوه چې کله هغوی بیرته برما ته ستانه شي څوک یې ونه پیژني. د کسانو تحقیقونکو ته ویلي دي چې د هغوی په میرمنو جنسي تیری شوی، ماشومان وژل شوي او کورونه ته اور اچول شوی. د برما حکومت دغه تورونه نه مني خو د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. د امریکا د ملي امنیت اداره او د تحقیقاتو فدرالي اداره نن د دوشنبه پر ورځ د کانګرس په یوې اجتماعي غونډه کې په دې حکله د کانګرس غړو ته ځوابونه ورکوي چې آیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر وخت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتخاباتي ټیم د روسیې سره اړیکې درلودې کنه. د کانګرس په دې غونډه کې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومي او د ملي امنیت رئیس امیر البحر مایک راجرز د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځوابونه وایي. سره لدې چې روسیې ویلي دي د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس نه دی وهلی، خو د کانګرس غړي په دې حکله د تحقیقاتو غوښتنه کوي. د کانګرس غړي غواړي دا معلومه کړي چې آیا پرختیا هم روسیې په انتخاباتو کې په دې خاطر لاس وهلی و چې ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټي او کنه. او ورستۍ خبر دا چې په پیرو کې د کال د پایل نه سیلابونو او د ځمکې خویدنې لږ تر لږه 3000 کسان بې کوره کړي دي. راپورونه وایي چې تازه سیلابونو 15 تنه وژلې دي. نن د دوشنبه پر ورځ په پایتخت لیما کې خلک په دې خطر د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطارونو کې ولاړ و چې د اوبو رسونې ټول سیستمونه بند شوي دي. په اکثرو برخو کې خونځي تړل شوي او په بازارونو کې بوتلي اوبه هم نه پیدا کیږي. د پیرو چارواکو تقریبا په نیمایي هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او هغو سیمو ته یې د موادو رسول پیل کړی دی چې خلکو ته پکې زیات زیانونه رسیدلي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. د هم د روانه خبرونه لومړی رپورت. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې پاکستانی ملیشیاو نن هم د ورځې تر پایه د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د مسافر او تجارتي توکو پر مخ خلاصه نه کړه، خو وایي چې ممکن سبا ته به خلاصه شي. په حق له د عزیز الله پوپل رپورټ اورو.
پاکستان د پرایوي میشت لپاره له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د چمن سپین بولدک، غلام خان او تورخم دروازې د هر راست راتک پر مخ تړلې وساتلې، خو نن د پاکستان داخله وزارت خبر ورکړ چې د دې هیواد صدر اعظم د یادو دروازو د خلاصون امر وکړي. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو د کمیساری دفتر وایي چې د لارې د خلاصون په اړه له پاکستاني لوري سره اړیکه نیولې، خو هغوی په جواب کې ورته ویلي چې په دې اړه د مرکزی حکومت امر لا هم دوی ته نه دی رسیدلی. د کندهار د امنیت قومندان سیکرتر لومړی سارن غورزنګ اپریدی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې افغان سرحدي قواو د لارې خلاصون ته خپل چمتووالی نیولی و، خو پاکستانی سرحدي ملیشیاو د ورځې تر پایه پورې دروازه خلاصه نه کړه. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم سبا د نوي لمریز کال د نوروز د ورځې رخصتي ده، خو افغان لوری له پاکستان څخه د مسافرو او تجارتي کاروانونو د راتګ لپاره خپل چمتووالی لري.
زموږ فقط کمیساری دې سره په تماس کې ده او هم دوه نو ویلي دي چې زموږ ته امر شوی دی، د لوړ سره سره امر هم ځ شوی دی، خو دوی ته تر اوسه پورې نه دی ویل چې دروازه دې خلاصه کړي او خلک دې رفت آمد وکړي. نو کیدای شي چې دوی وروسته لارې ایله کې او یا هم سبا ولا چې اوس وخت هم نه وخت دی تقریبا 3 بجې دی پاکم نو تر اوسه دروازه نه لیدل.
بلې خواته د امنیت په برخه کې له پاکستانی لوري څخه افغانستان ته د تلونکو مسافرو په منځ کې د ورانکارو کسانو د اوښتو او د غیر قانوني توکو د مخنیوي لپاره افغان نظامیانو یو ځانګړی کمیسون جوړ کړی. ښاغلی اپریدی په دې اړه وایي چې د یاد کمیسون له لارې به د ټولو مسافرو کره هویت څرګندېږي او د بارونکو لاریو به دقیق تلاشي اخیستل کېږي.
خپل ټیم جوړ کړی دی ورنکاریو څخه مخنیوی کوي د خلکو سره پوښتنې کوي فامیلو سره راځي ځینې خلک دغسې مجرد خلک راځي د هغه ټولو ستایقات کوي د هغه سه وروسته اجازه ورکوي.
افغان حکومت بیا پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري د دروازو خلاصېدو ته په غبرګون کې د پاکستان د دې اقدام هرکلی کړی خو وایي چې افغانستان د تجارت لپاره ډېرې نورې لارې پیدا کړي. د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې یو مطبوعاتي ناستې ته وویل چې پاکستان دی د دروازو د بندولو پر ځای د تروریزم په تنظیمونه بند کړي.
افغانستان دغه افغانستان گذشته نیست.
دی وایي چې نننی افغانستان د پرون افغانستان نه دی. ډېرې تجارتي لارې زموږ پر مخ پرانیستې دي. د افغان حکومت لیدلوری دا دی چې موږ باید د روغتیا، پوهنې او تجارت برخې له سیاست څخه جلا وساتو. د پلو بندول د حل لار نه ده. نن هم چې لارې خلاصې سوي دي موږ یې هرکلی کوو او ټینګار مو پر دې دی چې د لارې د بندېدو پر ځای باید د تروریزم ځالې بندې
کړو.
دوی اونۍ مخکې د چمن، سپین بولدک او تورخم دروازې د لنډ مهال لپاره د هغو افغان مسافرو پر مخ پرانیستل سوي چې د ډیورنډ پر کرښه په پاکستاني خوا کې بند پاته وه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د چمن، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د دروازو د خلاصېدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم امر درې ورځې مخکې د افغانستان، برتانیا او پاکستان د ملي امنیت د شورا د مشرانو د ګډې ناستې پایله بلل کېږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
سبا په افغانستان کې د لمریز کال لومړۍ ورځ یا د نوروز جشن لمانځل کیږي. دا چې هم افغانان دغه دودیز ورځ څه ډول لمانځي پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال لیمې نیازی رالیږلي رپورټ ته.
دا د کابل ښار د دریم مکریانو بازار دی. سبا د نوي کال لومړۍ ورځ ده، نو ځکه په دغه بازار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. خلک بازار ته راوتلي او د نوروز د جشن لپاره چمتووالی نیسي او سوداګانې اخلي. په نوروز کې د هفت میوې یا له اوو ډولو وچو میوو څخه د یو خوندور ترکیبي خوړو جوړولو دود خورا شهرت لري، نو د وچې میوې په دوکانونو کې زیات خلک لیدل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي مؤمنه وایي له نوروز څخه یوه ورځ مخکې هفت میوه جوړوي.
ولن فیور یک روز پیشتر تر میکنن به خاطر از اینکه همه مواد که دهی می باشه ای خوبتر به حساب برسه.
دا بود دی چې هفت میوه و ورځ مخ کی جوړوي. د دې لپاره چې خو رسیږي بیا د نوروز په لومړۍ ورځ د خیر دعا کوي او د کورنۍ غړي سره یو ځای خوري. همدارنګ د نوروز په سهار حق خواږه خوړل کیږي چې په کور کې پخ شوی وي.
نوروز یک روز پیش کې نه دینه روز بوت پخته کردیم کلچې نوروزی وای بسیار معمول است. بعض مردم از بازار میخره، بعض مردم خودش پخته میکنه.
د هفت میوه په جوړولو کې خلک له بادام، پستې، چارمغز، سنځلې، کشته، تور او سرو ممیزو څخه کار اخلي او له خپلو میلمنو سره یې په ګډه خوري. د نوي کال لپاره خلک نوي جامې هم اخلي او خپل کورونه پاکوي. په دې ورځ کې بل دود چې له لګښتونو ډک دی د کوژدن لخوا د خپلې کوژدنې کور ته د نوروزي وړل دي. د نوروزي په دود کې خلک د نجلۍ کورنۍ ته ډالۍ، خوراکي مواد لکه پاخه شوي کبان، ځلوبۍ، کلچې، وچ او تازه میوه وړي. افغانستان کې د نوروزي وړلو په دود کې خواږه او کبان او همدارنګه نجلۍ ته جامې او نورې ډالۍ خستل حتمی دی. مصطفی یوه میاشت کېږي چې کوژده کړې ده. کورنۍ د کوژدنې کره نوروزی وړې ده. دی وایي د نوروزی وړل د افغانانو یو پخوانی دود دی او ترسره کول یې نجلۍ او د هغې کورنۍ ته قدر ورکول او د دواړو کورنیو ترمنځ د مینې پیدا کولو لامل کیږي. هغه وایي
ځینې تیاریان یې ورته نیولې، بیا د دوی په اصطلاح نوروزی یې وروړې وه چې هغه کې ماهیانو، وچې او لمدې میوې وې، جامې وې، داسې ځینې نور شیانو، د سینګار شیانو چې هغه یې ورته اخیستې وو او وروړې دي. دا د خوشحالۍ کار ده. له دې سره کورنۍ نږدې کېږي او کچر دا ونه شي نو د نجلۍ کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ ته مهمه نه ده یا ارزښت نه ده ورکړل شوی.
د کابل ښار یو دوکاندار خدای داد چې د خوږو او کبانو دوکان لري، دی وایي دا څو ورځې کاروبار ډیر ښه روان دی او خلک ترې د نوروزي وړلو په موخه ډیره سودا اخلي.
والا کاروبار ښه دی، راځي د ورځې 15 منه شپږ منه مایان وړي، داسې خلک راځي، جلبۍ هم وړي 15 سیره شپږ سیره، دا اوس وخت کې نامزاداران ډېر راځي نوروزې دپاره مایان وړي.
د نوروز په ورځ او یا له نوروز څخه څو ورځې مخکې خلک د مزار ګل سرخ میلې ته روانېږي. ګل سرخ د نوروز د جشن تر ټولو نامتو میله ده چې د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکز کې لمانځل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی جان آغا وایي د نوروز په ورځ به مزار شریف ته خپل کورنۍ سره د میلې لپاره روانېږي. هغه وایي
د نوي کال چې شروع شي له خیر سره اوله ورځ بیا د ماشومان راباسو، د باندې د ځایونه چې سبزۍ سبزه لغت بندزو ډیر، هر وخت مونږه سالانه یا دو ورځ مخکې خپل ماشومان مزار ته مې وړل، شنو ځای کې میله کوو، ګل سرخ ته ځو، جنډې ته ځو.
له زرګونو کلونو راهیسې افغانان د نوروز جشن لمانځي. د لمریز کال لومړۍ ورځ چې د نوروز جشن پکې لمانځل کیږي، د خلکو ترمنځ د مینې او نږدېوالي لپاره ښه پلمه ګڼل کیږي.
قدر من اوریدونکو، سبا شپه د اتونه تر اتنی می بجو د رڼا په خبرونه کې چې د خزو ځانګړي خبرونه ده، د نیوی کال په مناسبت ځانګړي خبرونه لرو چې سندرغاړې نغمه پکې میلمانه ده. نو د قدر من خويندونه هیله کوم چې خپل خبرونه ته زنګ ووهئ، کڅ پوښتنه لرئ کولای شئ چې د نغمې سره په مستقیمه توګه اړیکه ونیسئ او وغږیږئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغانستان د 1590 لمریز کال په داسې حال کې پایته ورسوه چې دغه هیواد په سیاسي او امنیتي لحاظ له ګڼو ګواښونو او ننګونو سره مخامخ و. دا همدغه کال په اوږدو کې د کندز ښار د دوم ځل لپاره د طالبانو په لاس سقوط وکړ او په ځینو نورو سیمو کې سخت جګړې وشوې. خو په همدې کال کې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړ. رحیم ګل څاروان په 1590 کال کې د افغان حکومت پر لاسته راوړنو او ستونزو دغه رپورټ برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
د امنیتی چارواکو او سیډونکو په وینا د 1590 لمریز کال د نور کله په سیر له سختو امنیتی ګواښونو او ننګونو سره مخ و. د دې کال د میزان په میاشت کې کندوز ښار دوهم ځلې سقوط وکړ. د هلمند لښکرګاه څو وارې د طالبانو تر بریدونو لاندې راغله. د فراه مرکز د اروزګان ترینکوټ او ځینې ولسوالۍ تر تهدید لاندې وي. د راپورونو په اساس اته ولایتونه او 16 ولسوالۍ په همدې کال کې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښونو لاندې وي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په 1590 لمریز کال کې 15,399 عملیاتونه اجرا کړي، 440 شپېته کمانډوي عملیات، 106 شپېته شپنی عملیات، 106 هدفي عملیات، 3,401 هوایي ضربې. د دفاع د وزارت په وینا له 10,000 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي، 2,416 وسلوال مخالفین نیول شوي. دا وزارت وایي په همدې کال کې د وسلوالو مخالفینو 3,000 جنگي تحرکاتو ته ځواب ویلی. شپږ ولسوالۍ چې له وسلوالو مخالفینو سره وي د دولت حاکمیت ته ننوتي، د غزنی ګیرو، د پکتیا جانخیل، د قندوز قلیزال، د تخار خواجه غار، د بغلان تلو برفک او فاریاب غورماچ. څلور سوه دولس د طالبانو قمندانان وژل شوي. کندوز ته د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالسلام، دایکندي ته نومول شوی مولوي جان آغا او روزګان ته نومول شوی طالب والی شیخ حمزه په وژل شوو کې دي. دا وزارت وایي چې په 1415 نیوم کال کې د داعش ډله هم ځپلې. 2015 د داعش جنګیالي وژل شوي، شپږ سوه شپږ ټپیان او اته اتیا نیول شوي دي. د داعشیانو په وژل شوو قمندانانو کې حافظ سعید د اسد په نولسمه وژل شوی، سعد اماراتي د اسد په څلورمه وژل شوی. که څه هم د امنیتي ځواکونو د تلفاتو کره شمېره نشته، خو دفاع وزارت مني چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو کچه هم لوړه وه.
دوی سمه ده چې یو ولایت به د دوه ورځو لپاره سقوط کړی وي، یو ولسوالۍ به د یوې ورځې یا دوه ورځو لپاره سقوط کړی وي، مګر هغه ستراتیژیک موخې چې دوی درلودې هغوی ته دوی ونه رسېده. دوی ونه شو کولای خپلې شوراګانې را انتقال کړي.
ولسمشر غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تلې د میاشتې په تمه د سولې هوکړې لیک لاسلیک کړ. خو افغانستان په همدې کال کې په کورونی سیاست کې هم ننګونې لرلې. د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات، د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال، د جنرال دوستم او شتي قضیه او په ټاکنیزو اصلاحاتو کې اوږد ځنډې عمده یادیږي. خو په بهرني سیاست کې بیا دا کال په ځینو برخو کې له لاسته راوړنو ډک بلل کیږي. د چنګاښ په 13مه او 19مه د ناټو سرمشریزه د وارسا کانفرنس دایر شو. د بروکسل مرستندوی کانفرنس بیا د میزان په 14مه او 14مه دایر شو.
بیل پاکستان ماسیوا مرد ټولو هیوادونو سره د سیمې گاونډیانو نړۍ د هیوادونو سره ډیر سره وابط ترلودلو.
افغان حکومت 1415 نیوم لمریز کال د افغانستان لپاره له اقتصادي زیواد وتو کال بولی او وای له پاکستان پرته بدیل ترانزیتي لارې موندل شوې دي. افغانستان، ایران او هندوستان د جوزا په میاشت کې د چابهار په بندر عملاً کار پیل کړ. له چین په لومړي وار ریل ګاډي مالونه ولېږدول. په همدې کال کې دریو مهمو مارکیټونو، چین د منځنۍ اسیا له لارې اروپا سره او د ایران مارکیټ سره د اورګاډي د پټۍ له لارې نښلول شوی دی. په همدې کال کې د لاجورد په لارې کار هم پیل شوی دی چې افغانستان له اروپا سره نښلوي. د 1415 نیوم لمریز کال تر ټولو لوی اقتصادي خبر په هرات کې د سلما د بند پرانیسته وه. د سلما دوستۍ بند د هند په 300 میلیون ډالر مرسته جوړ شوی. دا بند د جوزا په 15مه ولسمشر غنی او د هند لومړي وزیر نریندر مودي پرانیست. افغان حکومت بل لمریز کال ته په داسې حال کې داخليږي چې لا هم پر مخ ګواښونه شته. رحیم ګل ساروان، اشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په پام کې ده چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې لوړ پوړي چارواکي په یوې علني غونډه کې د دغه هیواد جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو په اړه د کانګرس غړو ته توضیحات ورکړي. وړاندې تر دې په دې اړه ډېر بحثونه تر تړلو دروازو تر شا روانو. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د هیواد قانون د تطبیق تر ټولو پیاوړې اداره به نن د امریکا په سنا مجلس کې استماعي غونډه وکړي. د دې غونډې یوه برخه دا هم ده چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا پر پخواني جمهور رئیس باراک اوباما هغه لګول شویو تورونه درواغ دي که رښتیا چې وایي د امریکا د 2016 کال انتخاباتو نه څو اونۍ مخکې د ډونالډ ټرمپ خبرې ثبت کړي دي.
آیا په ټرمپ ټاور کې واقعا خبرې ثبت شوې دي او که نه؟ د دې هیڅ شواهد نشته.
د دې غونډې وړاندوینه شوې ده چې د اف بی آی مشر به په باراک اوباما د جمهور رئیس ټرمپ تورونه رد کړي چې ګواکې د پخواني جمهور رئیس په امر یې د انتخاباتو نه مخکې په نیویارک کې ټرمپ ټاور کې د هغه خبرې ثبت کړي دي.
بده خبره نه ده که بخنه وغوښتل شي.
تېره اونۍ ټرمپ خپل تورونه دوه چنده زیات کړل او د برټانیې په استخباراتو یې تور ولګوه چې هغه هم پکې ښکیل دي.
Not just sorry to the
president. یوازې بده اوباما نه بخنه نه غواړي، د برېټانیا نه به هم بخنه غواړي او دا بده خبره نه ده.
From the rest of his agenda.
د سنا مجلس د استخباراتو په کمیټه کې د جیمز کومي استماعي غونډه د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړوند د پراخو تحقیقاتو یو برخه ده.
زدا څنګه ګرم چې د دې تحقیقاتو په پای کې به پیچلي شواهد ترلاسه شي. مستقیم شواهد شته او زه فکر کوم چې هغه فریبکاری ده. زه تاسو ته ساده ځواب درکوم، تر نن سهار پورې د فریبکاری هیڅ ثبوت نشته.
په پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما باندې د جمهور رئیس ترامپ لخوا د لګول شویو تورونو په اړه نه مایکل روجرز او نه هم جیمز کومي په عام محضر کې خبرې کړې دي، خو کومي د اف بي اي د مشر په توګه د جمهور رئیس د دعاو نه سم دستي وروسته د عدلي وزارت نه چې د اف بي اي کار څاري غوښتنه کړې وه چې د ترامپ ادعاوې رد کړي، خو هغه اداره هم په دې اکله هیڅ ډول اعلامیه خپره کړې نه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره ګوري. دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ لیدنه ده. عراقي او امریکایي مقامات په داسې حال کې ویني چې همدا اوس د عراق په موسل ښار کې د حکومتي ځواکونو او داعش جنګیالیو ترمنځ درانه جګړه روانه ده. پاموکی په حق لای رپورټ ده.
د عراق مکنی ځواکونو چې هلیکوپټرو یې ملتیا کوله په موسل کې داعش نور هم په شاتم بولی دی او د النورې جماعت ورنږدې شوي دي. د همدې جماعت په ممبر کې د داعش مشر په 2014 کال کې یوه مشهوره وینا کړې وه چې تر ننه پورې خپرېږي، خو د موسل د پخواني ښار بیت نیول ډېر آسان کار نه دی.
دا یوه ډیره ستونزمنه سیمه ده او نیول یې ډیر سخت کار دی، خو زموږ ځواکونه اوس له موټرو ښکته شوي او زاړه ښار ته ننوتلي دي.
داعشیان هڅه کوي چې د ځانمرګو بریدونو په واسطه د حکومتي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. پوځي چارواکي وایي چې په دې زاړه ښار کې جګړه کول آسان کار نه دی.
یوه ستره موضوع د ملکیانو ژغورنه ده، ځکه داعشیان له ملکي خلکو څخه د سپار کار اخلي، او دوهم دا چې دا ډیر زوړ تاریخي ښار او موږ هڅه کوو چې درنې وسلې ونه کاروو.
ملکي وګړي د خپلو ناچیزو اموالو سره او په ځمکنیو ماینونو باندې ټپي شوي ملکیان د موسم د لویدیځو څنډونه د وتلو په حال کې دي.
اوس هم پر ځمکې د هغو کسانو مړي پراته دي چې د ځمکنیو ماینونو په چاودنو کې وژل شوي دي. دا موټر په همدې ماین ور برابر شو. تر اوسه پورې 15 تنه په همدې پیښه کې وژل شوي دي.
د عراق حکومت د امریکا په ملاتړ پراخ پوځي عملیات د اکتوبر په میاشت کې پیل کړل څو موسل د داعش له منګولو څخه خلاص کړي. تر اوسه پورې 250 ملکي وګړي د همدې جنګ جګړو د پیل راهیسې بې ځایه شوي دي.
حالات خورا کړکېچن او ناوړه دي. د داعش توندلارو زموږ ژوند ویجاړ او تباه کړ. ډوډۍ نشته، هیڅ هم نشته،
خو هغه شمیر خلک چې د سیمې څخه په وتلو بریالي شوي دي ځانونه نیکمرغه احساسوي. اوس هم د موسل په زاړه ښار کې شاوخوا نوي ملي ملکي وګړي ایسار پاتې دي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو دروازو د خلاصېدو امر کړی. افغان چارواکي به وایي چې د تورخم او بولدک د دروازو د خلاصېدو خبرې د پاکستاني چارواکو نه اورېدلې، مګر تر اوسه د دغه پولې په رسمي توګه نه دی پرانستل شوی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي په دې هیواد کې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو حضور د کمرنګ کېدو په هکله د مخه خپاره شوي رپورټونه سم نه و. هندي او پاکستاني مقامات د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د اوبو پر سر د لانجې په اړه د ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د اوبو او انرژۍ د چارو وزیر خواجه آصف هندي هیئت د هرکلی په وخت هیله څرګنده کړه چې په واشنگټن کې د اپریل په 12 د راتلونکي غونډې د مخه بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ روانې خبرې ګټورې وي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د هغو مهاجرینو د ثبت او رجستر کولو کار پیلوي چې د آرام سمندر په دوه ټاپوګانو کې میشتي. پاپونیګینی او نارو هیوادونو د استرالیا لخوا د پیسو د اخیستو په بدل کې شاوخوا 2000 کډوالو ته د وسیدو ځای برابر کړی دی او هیله کېږي چې امریکا ته به راوړل شي. راپورونه وایي د سوریې ځواکونو په دمشق کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې له یوې درنې جګړې وروسته یاغیانو نیولې وي. هنګری یا مجارستان په خپل جنوبي سرحد کې یو نوی پوځي اډه جوړه کړې ده. په دې اډه کې به هغه پوځیان ځای پر ځای شي چې په سرحد کې ګزمي کوي او مهاجر دې ته نه پرېږدي چې د نورو هیوادونو نه هنګری ته واوړي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د تحقیقاتو هغه ټیم چې د برما مشري آنګ سان سوچي جوړ کړی د بنگلاديش په جنوبي برخه کې د روهنګي مسلمانانو سره کتلی دي. په زرګونو روهنګي مسلمانان په برما کې د اسکرو او بدایانو د ظلم او ستم نه تښتېدلي دي او په بنگلاديش کې په کمپونه کې اوسېږي. د امریکا د ملي امنیت اداره او د تحقیقاتو فدرالي اداره نن د دوشنبه په ورځ د کانګرس په یوه اجتماعي غونډه کې په دې هکله د کانګرس غړو ته ځوابونه ورکوي چې آیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر وخت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتخاباتي ټیم د روسیې سره اړیکې درلودې او کنه. او په پیرو کې د کال د پیل نه سیلابونو او د ځمکې ښویدنې لږ تر لږه 30,000 کسان بې کوره کړي دي. راپورونه وایي چې تازه سیلابونو 15 تنه وژلي دي.
قدر من اوریدونکو روانه خبرونه په همدی زی پایته رسیده لیدا به واسه چې سبا شپه د خزو په ځنګړې خبرونه کې سندرغاړې نغمه میلمنه ده کول شي چې په مستقیمه توګه سره اړیکه ونیسي او پوښتنه مطرح کړي علامه